افغانستان توافق شود. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. اند صاحب خوش آمدید.
دیر از یاد همانان ستار فروغ قدرمون دوستان و وقت پا افغانستان که در سحر اتبچه شوی. دا امریکایی چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو ووم پړاو د بین الافغانی خبرو د پایل په خاطر د دو ورځو لپاره ځنډیدلې. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د درې غړو دندې ځنډولي او ایرانی چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. دوستانو، په یادو مسلو سربیره په دې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. تر دې مخکې تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له یو شمېر هغه افغان میرمنو سره د طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات شریک کړي دي چې له کابله دوحې ته د بین الافغاني خبرو لپاره تللي دي. او د ایران او تمه ده چې ایران بنن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. بشپړ خبرونه واورئ. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله څو افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال دی، ازادي راډیو ته وویل د دې خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایی کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
لدې مخکې ویل شوی و چې ټول ګډونوال به په خپلو شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازیتوب نه کوي. خلیزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین ویل چې له افغان سیاستوالو سره د یک شنبه او دوشنبه په ورځو له خبرو وروسته د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپلې خبرې بیا پایل کړي. دوی دواړو دروانو خبرو په اړه زیاته خوشبيني څرګنده کړې ده. اخو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام په دوحه کې یو شمېر افغان میرمنو ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړي. دا میرمنې له کابل څخه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د تللي هیئت برخه دي. خغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر له دې افغان میرمنو سره خپل لیدنه ستایلې او ویلي دي د دوی لیدلوری د افغانستان د سولې لپاره چې نوموړي له خپل ځان سره سوله بللی او داسې یو حکومت ته د لارې هوارولو په برخه کې چې د ده په وینا توکمیز او جنسي توپیر ته له پام پرته د افغانانو حقونه وساتي مهم دی. دوحې ته له تللو افغان میرمنو څخه میرمن اسیلا وردک پر خپل ټویټر لیکلی چې زلمی خلیلزاد افغان ښځو ته په دې لیدنه کې د هغو پرمختګونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې شوي دي. همدارنګه د دوحې د بین الافغاني خبرو یوې بلې ګډونوالې ماریا اکرمی پر خپل ټویټر لیکلی چې تیر ماښام په دوحه کې له طالب استازو له کابل څخه تللو افغانانو او جرمني هیئت سره چې د قطر د خبرو کوربتوب کوي رسمي ماښامنۍ درلوده. د هیله څرګنده کړې چې وبتوانېږي څو د افغانستان لپاره د سولې، یووالي او تفاهم لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو مین د ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په شمال کې د 209 شاهین کلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د چربولک ولسوالۍ په یو کلي کې شوی.
یک ماین پراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردن که در
نتیجه خغلی رضایی وی پا ترهگر و طالبان و خپل ماین چاودلی چی پا نتیجه که دا ملا متوکل پنوم دا طالبان و یو سرگروپ لخپل و شپگ و کسان و سره دا چربولک و لسوالی پا یو کلی که وجل شویده. خغلی رضایی زیاد اکرا طالبان و غختل دا ماین دا افغان زواکون دا تگراتک پر لا رخخ کلی. بلخ دا شمال لنسبتا آرام و ولایتونو زخده خو پا تیر ما ولایتونو جوزجان، سریپول او فاریاب کی دا پسرلی له پایل رئیسی سخت جګړې روان دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ په خپل شمنو کې نور کم اختراولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 9:30 بجو له یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یو خبري غونډه کې د خپل شمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبري اژانس ایرانی چارواکي له خوله چینو مې نه دی خودل شوی ویلي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني مدغنی کولو کچا په 350 تل وړي. دا ټومي موافقه لمخې ایران کولای شي یورانیم په ټیټه کچا یعنی په 3.8 غلظت تولید او تر 300 کیلوګرام پورې زیرمه کړي، خو ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غنی شوو ایرانیمو د تولید کچه یې په اټومي موافقه کې له ټاکل شوي اندازې زیاته کړي. د ایران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یوه دواړخیزه موافقه لاسلیک کړي. فدریکا موګرینی پرون د جولای په 16 نیټه د ترکمنستان پلازمینې اشخاباد ته ورسیده او دا موافقه یې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشخاباد کې خپله رسمي څانګه پرانیزي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشری حقوقو ډلو مخکې له میرمن موګرینی غوښتې دي چې د بشری حقوقو د خکولو په برخه کې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. د ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلې شمیرل کیږي چې بشری حقوقو ډلې وایي خپل مخالفان ځپي. د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستوران کې یوې چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دا چاودنه د فورت لودر ډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اور وژنې مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلې پایپونه موندلي، خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پرېکړه تر اوسه له وخت مخکې ده. د سیمو د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان برسیرن ټپیان شوي دي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. و په ورچې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وځندې د ټاکل شوې ده چې بین الافغاني خبرینې په دوحه کې فایل شي. اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته لتللي افغان هیئت غوښتي چې هڅه دی وکړي د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي او وروسته دې په کابل کې د خپلو خبرو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. دا ولس غک سیاسي بهیر غړي وایي د اصول خبرې دی له سیاسي معاملو څخه وشکورل شي. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره په داسې حال کې چې پرون په انګلستان کې له پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دغې ادارې درې غړي له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. نور ریپورټونه به ولرو. د ایرانی چارواکو له هغه خبرداري مو هم خبرو چې وای په خپلو نړیوالو ژمنو کې چې د اټومي موافقې له مخې ورته ژمن دي نور کم اختراولي. تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرام هم په همدې یو سات کې خبريږي. اوسم د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د فایل په خاطر د دوو ورځو لپاره سندیدل. طالبانو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلزات په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې نن په دوحه کې پیل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اوم پړاو خبرې تر ټولو ګټورې بللې دي. ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلور وړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش، په بین الافغانی خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په او پړاوونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیل زاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبيني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکراتو له پرمختګ نه راضي یو او امید لرو چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه له کوم خاص خنډ سره نه یو مخامخ شوی په مذاکراتو کې.
خلیل زاد او شاهین دواړو ویلي چې خپل غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر اوس زندوي او د سه شنبه په ورځ د جولای په 9مه به بیا پیل کړي. بین الافغاني خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دواړو خواوو د لانجې له کبله کنسل شوې. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوحه کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر ښځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوی چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلی زاخیلوال د دوحې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته مونږ وینو، هم د هغو استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا دراوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت دغه ناستې او د وروستیو ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندي کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تېره اونۍ طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
اخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکې ډلې او رسنیو د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له تللې حیات غوښتي چې د جګړو دواړه لوري دی اوربند ته وهڅوي. دوی همدارنګه په یوه اعلامیه کې له دې حیات غواړي چې د غونډې څخه تر رسنېدو وروسته دي بحث شوي موضوعات په کابل کې له خلکو سره هم شریک کړي. په دې موضوع به د خان محمد سین رپورټ واورو.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلی چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بس شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح هست که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي، دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل:
د موږ ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېدي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقین دوی باید دا غلط طالبانو سره په بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د سولې په تړاو موضوعاتو کې پاتې کیږو. دا ولس غږ سیاسي بهیر غړي وایي د سولې خبرې دی له سیاسي معاملو وژغورل شي. دوی پرون په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال دغه څرګندونې وکړې. دا ولس غږ سیاسي بهیر غړو همداراز د سولې روانو مذاکراتو کې د تیورو لاسته راوړنو د ساتنې او دغه بهیر کې د جنوبي سیمو د مشرانو د رول پر زیاتوالو هم ټینګار وکړ. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
د کندهار او زابل د ولایت شورا مسؤلینو سی جان خاکریزوال او تا جان حق بیان د ولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي د وانفوزو کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې پر شکیلو خوا واغېز لري پاملرنه وسي. د غونډې نورو ګډونوالو مولوی حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کیږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره شي نو دوی هم ملاتړ کوي. د ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د خپلې ناستې په وروستیو کې یو څو ماده ایز پرېکړه لیک هم ولوست چې پکښې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او دغه راز د شکیلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار سوی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پر راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د سولې په تړاو څه وایي. نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
د امریکا له لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي په تیرو 12 کلونو کې ډېرې خونړۍ پیښې پکې شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تیره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه، تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وایي کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. Stars and Stripes د نامنې دی وی بیلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تیریونی پراخ بریت ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د یولسو پولیسو په ګډون 19 کسان مړاو شاوخوا شل تنه نور ژوبل شول. ورسپانې وړاندې د خاکریز د ولسوال آغا نور سرګندونې هم راخیستې چې ویلې دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلي چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب بیا د ورسپانې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورسپانې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله منې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې یو تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهال ویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورسپانې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان وباسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هېواد کې وساتي د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بل ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي او په کابل کې بیا د الویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو مخکې لاغې یوې سیمه ایز یو نړیوالې موضوع ته ځو. ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د یورانیمو د غني کولو د غلظت کچه په 50 ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په 50 یوازې د 3.5% په غلظت یورانیم غني کولو اجازه لري. نور تفصیل به د احمد تکل څخه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی خودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه به په 50 ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علی اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په 3.5% څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوی وه د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دی. ولایتي ویلي دي چې ایران د سولیزو اهدافو لپاره په 50 ته د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علي خامنهي پر رسمي وبانه خبرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.5% په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي. خو ایرانی چارواکو اوس ویلی دی چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ
تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ په می میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه بیا ولګول. اوس مهال برتانیا، فرانسا، جرمني، روسیا او چین د موافقې تجمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږ کال د می په اتمه نیټه د اټومي موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان ترڅنګ د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د او ایرانی سیال حسن روحانی موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې به د ایران د اټومي کړکیچ په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د غیر قانوني سیم کارتونو ستونزه په وروستیو ورځو کې په مزار شریف ښار کې د ناقانونه یا ناراجستر شوو سیم کارتونو د پلور چارې زیاتې شوې. مزار ښاریان شکایت لري چې دغه مسله په بلخ کې د جرمونو د زیاتوالي سره مستقیمه اړیکه لري. دا چې بلخ ولایت د مخابراتو ریاست د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي په اړه څه فعالیت ترسره کړی دی، په دې اړه به له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ واورو.
په دغه ورځو کې د مزار شریف په ښار او عمومي واټونو کې د ناراجستر شو یا غیر قانوني سیم کارتونو د پلورونکو حضور پراخ شوی دی. د ناقانونه سیم کارتونو خرڅلاوي مزار ښاریان هم د خپل ځاني امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. د مزار شریف اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې د ډیرو جنایي پیښو د ترسره کېدو شاهدان ول او په دغه جرایمو کې لا غیر قانوني یا ناراجستر شو یو سیم کارتونو څخه کار اخیستل کیږي. دوی وایي چې ډیر وخت جنایتکاران او مجرمین د همدا ډول سیم کارتونو څخه په ګټه اخیستنه غیر قانونی کړن تر سره کوي او امنیتی ځواکونه یې هم په نیولو نه بریالي کیږي. احمد پرویز د مزار شریف یو اوسیدونکو دی. هغه وایي چې د ناراجستر شو یو سیم کارتونو پلور تر بل هر وخت زیات شوی او لا دغه سیم کارتونو څخه په قتل، اختطاف او سرقت کې کار اخیستل کیږي.
دې سیم کارتو در مزار شریف خیلی زیات است. د مردم
د سیم کارتونو په مزار شریف ښار کې ډیر زیات دي. خلکو ته د اندېښنې وړ دي په قتل، اختطاف او انسان تښتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دولت باید مخنیوی وکړي کنه دا غوښونه او جنایي جرایم زیاتوي. د مزار شریف یو بل اوسیدونکو حسیب الله وایي چې دا ډول سیم کارتونو ته په اسانه توګه لاسرسي او د بای ټټوالي سبب شوی چې ټولنیز مزاحمتونه زیات شي او کورنۍ په مختلفو بهانو وګواخل شي. حسیب الله وایي چې د بلخ امنی قماندانۍ او د مخابراتو ریاست نه دي توانیدلي ترڅو د دغه زیاتیدونکو غوښ مخه ونیسي. هغه د غیر قانوني سیم کارتونو د استفاده د سرنګوالي پاړه وویل.
سیم کارت هایی که راجستر نشده بسیار جنجال برپا کرد، قاتل مردم ما شما مثلا.
ده سیم کارتون ها چه ندی راجستر شوی دی خلکو ترمنزی دیر جنجال جور کرده دی. خلک پا 15 شوپه لابازار سخه اخری کورنوی تی مزایمت کبین، جونو تا خزو تا و هم درنگ کورنوی پا مختلف و بهانو گواهی. سرالا دی چه پا مزار شریف که دی غیر قانونی سیم کارتون و دشمیر دی زیادوالی پر اندخنی زیاده شوی، خود مخابرات و ریاست وی چه دی ناراجستر سیم کارتون و دی پلور دی مخنیوی پا خاطر یه یو نظراتی کمیسیون جوړ کړی دی. د بلخ د مخابراتو ریاست مشر تقی پویا وایي چې یوازې په تیرو 2 میاشتو کې 2000 عدد ناقانونه سیم کارتونه له مزار شریف ښار څخه ټول کړي دي. هغه زیاته کړه،
ما تدابیری که برای جمع‌آوری سیم کارت‌ها داریم، یک کمیسیون داریم که از قبل
محکم تدابیر چه د دغه سیم کارتونو د راټولولو لپاره ترسره کړی دی. یو نظارتي کمیسیون مو جوړ کړی چې پر اساس کې زه خپل یم. د دغه کمیسیون فعالیت دا دی چې نظارت ترسره کړي او په تیرو 2 میاشتو کې مو تر دمه 2000 عدد سیم کارت راټول کړي دي. د بلخ د مخابراتو ریاست وایي چې غیر قانوني سیم کارتونه له بغلان، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو څخه مزار ښار ته په قاچاقي ډول راوړل کیږي او د اصلي ارزښت په پرتله یې په نیمه بیه پلورل کیږي. مجیب حبیب زای، مزار شریف.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه راخلو. جعفری په نوم باندې یو اوریدونکي له ناڅرګند ځایه په راستولو سمس کې ویلي، کاشکې لومړی اوربند شوی وی او بیا د سولې دا ډول غونډه جوړه شوې وي. محمد قاسم زواک له هلمند نوې د قطر غونډه کومه ګټه نه لري، ځکه د دغه وینا سال طالبان خپله د سولې واک نه لري. د پټمن پنوم باندې اوریدونکو ویلي ک وسلوال طالبان هغه پیسې چې پر جنگي مصرفوي په غریبانو مصرف کړي، نو د افغانستان ډېر ستونزې به حل شي. دوستانو وسه ماتنیمي بجې کیدونکو دی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. نن په دوه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سول لپاره د متحده